سلام ستړي مشه اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورې امریکای چارواکي وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په کابل کې وویل چې طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه.
فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول له دغه هیواده ووځي. اورزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې.
تورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو لدې کبله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د شپږو میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیریدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپی پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. د ترکمنستان د ټاپی د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپی امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپی د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپی د ګازو په پروژه کې 1300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابل کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر لس شرکتونو پورې دي وسي او هغه بیا انحصاري توګه باندې دوار اوړي او هغه بیا زنجیري د وخانې ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلل کوي خلکو په کې کار کوي دا دي محروم وسي. قانون دی باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلی صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ترافیکي پیښې دوه تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 نوي میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوی. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات ورسته کندوز بلخ فاریاب سرپول دایکندي میدان وردګ کابل پروان هغه ولایتونه د سي ډېر ځمکني توتانو تولید شوی دي. دغه میوه هر کال په ازین ولایتونو سی اقلیمی شرایط مساعد ته زیاتی
د کرنی وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیله ته مساعد دی او لڅو کلونو رئیس خلکو ورته مخه کړی ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکی وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختی پروژو کار پیل کړي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په غزنی ولایت کې سکل منګه یو سلو شپارس انکشافي پروژې لرو چې دغه د نوبل راتل د انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دی منګه چې اوس د دې ورځو کې عملی کار پیل شي او اتنوي نور انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغه به هم نه د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیصي ان شاء الله هغه به مرسته او پیل بسي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سخت جګړو لامل پکې پراختی پروژې لستونځو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمبي پر ورځ ویل دغه میلیونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید 19 ناروغي د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه یو دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هارو څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,600 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونۍ د خبرې اترې رغوونکې بللې وې، خو د سې شنبې پر ورځ د ایران له خوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدام په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځیم. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لږګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه خودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون خودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایی تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته امریکایي چارواکي وايي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوه هیله تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د پنځمبه پر ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وی چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یو مرکې کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې حالت د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوی نوی لا ګواښ سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په پاغه ست پاتېږي چې وکولې سو په افغانستان کې ته ترهګری ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړی چې واشنگتن په افغانستان کې د شوزو او جنوم لاټر ته دوام ورکوي او د ته په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لاله د افغان شذو او جنوم لاټړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاستراولنې بشاته نه کړی.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 می له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځند د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځشنبه پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلي وای، خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي و چې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه افغانستان څخه وباسي.
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر په اړه راپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل، ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر. خاغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. نوموړي ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لاره رد نه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مئی د میاشتې لومړۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي، خو هغه څه چې لای هم یو شمیر خلک په اړه اندیښنه لري د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیست د دې ډلې د مشرانو د ویستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړی سي سفر نه وکړي، خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او سرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو د ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د جبنو په ماتولو تورن کړي دي. د دې ډلې له لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستانه لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د هیواد پاړه د امریکایي مقامات سم درک دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو څو میاشتې نه ځنډ د دې گواهی ورکوي چې یاد هیواد خپل ژمن هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوه هید تړون نه عملی کولو پر د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړی هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د رواني اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوریت ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خاغلی بلینکن سره په لیدنه کې د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډي مبارزې ټینګار وکړه. ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیکت په پروسه کې لازم همکاري ترسره کړي. خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزوري په معنی نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. خاغلی بلینکن دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد لامنیتی او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماتیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان د سولې بهیر د اسانتیاو په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار قومي مشران غواړي د تورخم لاري دی یوازې په تذکرو د تګراتک زمينه برابر شي. دوی وایي پرته له تورخمه پر ډیورنت کرخه د اوختو راوختو په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکرو باندې تګراتک کوي چې په خبره باید دا چاره په تورخم کې هم عملی شي. دغه قومي مشرانو په باور د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې ځنډیږي او ستونزې ورته جوړې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکو او یو قومي مشر ده. کفتر خان وایي لکه مې ورځ چې د تورخم لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی شوی، بیا یې لناچاري ورځي له پولي پوری غاړه د خپلو خپلوان او وزیزانو مړې او ژوندې نه ده کړې. د کفتر خان په باور ډیورن کرخ دواړه غاړه قومونه د یو وجود په شان دی او باید ترمنځ د تګ راتګ پر مهال خندونه لمنځه یوړل شي.
اوس ما خپل مانس کوم د یالت ماو کی مړو سخر ما مړو بل ما مړو اغله زو بتاتې نه مورغله. نو دا خبره چې کوم وایم تاغه سي د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د مشرقي خوانه چې مثال د خلکو ته تکلیف او سنتیا برابر شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېرې سره یې خزي ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورتونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې لمخې رسمي چارې بشپړې نشي نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغه سي دواړه دولتونه که زموږ غاغ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لري بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستي وکی د دغه ولایت د قومي مشرانو یو جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې و او هلته په دې اړه لزینو قبایلي مشرانو سره کتلې وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته دراتک بلنه ورکړي څو دغلته یو اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسولین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څو والته د فردي مشران او د نور هغه مشران څاغال ته حضور لرو د لاغوي ته مونږ دعوت ورک لاغوي ان شاء الله دی خواته برادي سره په ګډه همکاري کوي بل سره چې په دې دوه حکومتونو باندې ولوسي فشار اوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولوسونو حل.
لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولي په ازادانه ډول تګ راتک کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرخه یو بل ته د ترهکرۍ د انتقال دعوی او بې باوري زیات شوي، نو پاکستان پر دغه کرخه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. د تیر مریض کال د میزان پر وروستیو کې کله چې لا تمیاشتنی ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ. په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نشو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوي رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم خارګوټي کې لازم سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوري هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه واغ د ګنډیمارانو نه وای په قاچاقي ډول د توکو لیږدونکو، ننګرهار والی تیره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دم ګړې په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناځای بدل شي؟ دا پښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 په نیویارک او واشنگټن کې له تروریستي حمله وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس لدی هیواده د دغو ځواکونو پر وټلو لرنا اچولو وروسته دا پوښتنه کړي چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورسپانې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړي. لومړی لنډ مهال او دوهم اوږد مهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډ مهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نشي، خو په اوږد مهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې چاره انځور شولې. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاری وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورسپانې په دې لیکنه کې له افغانستان امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلی دی چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستان امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستان د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورسپانې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل د افغانستان له خاوري د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار ټریبیون ورسپانې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورسپانې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد ستيفن بيدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خوای په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ائتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هیواد کې ځان بیا منظم کړي.
ورزور روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنی لوبي پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یاد لوبي به ډېر شپې دوام کوي او د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترین کوټ شار پزړی کی د جان محمد پنوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښ کی د روزماتي ورسره ټولیږي او د غلوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روزي په مناسبت د شپې له خوا پیل شوی دی. د غځوانانو د لوبغالی په څنډه کې بړستنی اواری کړي توري او شنی چاوي لګوډي سره یو ځای ورته پرتی دي او د خپل خوشي موسیقي هم اوري. ګان کې د فوټبال د ډیر ششپنی لوبي د ولس لوب د لوترمن سپیل سوي دي. د ورزګان د فوټبال د اداري مشر میرزا محمد امیرزی وای یا د لوبي به د روزې په میاشت کې د شپې له خوا دوام وکړي. نوموړی وای د یاد لوب څخه هدف د ځوانانو ترمن زیوالي او د روزې په مبارک میاشت کې د شپې له خوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روزې تر 29 تاریخه پورې دوام ولري ان شاء الله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالي او فضا برابر کړي د لوبو په تر سره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته ویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې یو تورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو تورنمنټ چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مپه تامې مدالي سي. په خاص توګه د ټولو ځوانانو څخه مهيله دا ده چې ورزش ته مخه کی او همدارنګ خپل د ارزښمن وخت په بيځای توکو او بيځای وختونو او شان باندې استعمال نکي.
او ډېر خوشاله يم ډېر ځوانانو په منځ سي وي ډېر شخوان کې په شفزا کې شلوغه کې زده روزګان همیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتظامات کې سر ته رسولې درو.
روزګانی ځوانان چې لکلون رئیس د جګړو په ور کې سوزي یوازنی خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوب تر لاسه کوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې په پا پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول د لږې واده ووزی. دغه اقدام روسله هغه کیږي چې په پا پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. روسله هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود. د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتي وادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
ل میاشت راهیسی د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې حقوق سرګندونو ته په قهر دي چې وای د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خبراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغه اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کې دوله کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالې ډلې تحریک لبیک پاکستان چې دغه تاوتریخوالی او اعتراضونه مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټي ال پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور شار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو شهرونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلي ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالي لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پر خبرګونونو ورسره په اسلامي هیوادونو کې را
پورتاسوال. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته غاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونو لدی کابله کاربندیز کړي چې ګواکي حکومت په پام کې لري د درملیزو خدماتو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکی پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني تود تولید شوی دی. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنځمې پورز د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنځمې پورز نوي بندیزونه ولګول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې هونی د خبرونې موضوع د زیګون پس د مایندو د وزن زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی. ل زیګون وروسته د مایندو چاغواله یا د وزن زیاتې د یو معمول پیخه ده چې اکثره مایندې ورسره مخامخ کیږي. خو ولې ډیره مایندې ل زیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي؟
بعضي هورمون د پاسله ولادت یا پاسله زیګونه سبب د چاغې دی مایندو کیږي.
ل زیګون وروسته مایندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی؟
د خوړو تقسیم اوقات جوړ کې سې کوم خواړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لری کې تر.
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي؟
مېرمنو په د پخو رګونو کې سیغه ته موږ ډیپ وینس ترومبوز زوایي د حالت پیدا کیږي، یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وې دا سیمور په غک پیلېږي چې لزی ګونو وروسته یې وزن زیات شوی دی.
دوه درې ولادت مې چوکړ با دی، هغه نظم وزن جګلاړه ډیر هغه مې نیولای او تصمیم نیولای چې وزن کم کوم. خو د سو چې زمينه نه مسایده ده د دې خاطره اوس چې زمينه مسایت شنو شروع مې وکړ. دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړو.
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه. هغه وایي وزن یې تر زیګون وړاندې مناسب وو. ډاکټر امینه بل خزه ده چې لزیګون وروسته یې وزن زیات شوی. هغه وایي ډیره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي. هغه وایي تر اوسه د خپل خوخي وزن ته نه رسیدلی، خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي.
د ولادت سره سم وزن می مخ په زیاتېدو، ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زه ماشومان شاته تغذیه واخلو. خو دې پام نو چې تر حد زیات شحمیات او
کاربوهایدریتونه پروتین بزما د ډیر چاغر سبب وګرځي او تر څنګ می استراحت هم کوي. نو کله چې ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتیږي نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغي اخته نشم. نو میکل اورډ وکړ د پلیټک او کم خواړه او حق خواړه چې ډیر پروتینی او شحملرونکي خوړو څخه می ډډه وکړه او هغه چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفیقه بل مور د چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې لزیګون نه پس زیات شوی خو د مناسب خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن را کم کړی دی. هغه په دې اړه وایي
یو سل 15 کیلو مو سلور نه وی نو ډیره خوشاله یم ځکه چې زه شکر لرم وینه پړ لرم جګ فشار سبي لرم او زما ډاکټر ماته ویل چې ته باید ورځ یو سات اتمی ورزش وکړې که یو سات په یو ټیم د ورځې درې ټیم شول شي دا ته وکړه پراته مې فرق راغلی کم شوې دی او صحت کې مې فرق راغلی دی اته دې دی چې الله اراده لرم روزي رسې چې نور دوام ولرم شکر.
د هورمونی تغیرات لامل لزیګون ورسته په ټولو خزو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که خزي په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي نو دغه وزن ورستر بل زیاتیږي ان تر دې چې بیا یې په اساني راکمول ناشونی شي او لامل یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا په دې هیواد کې ډېرې خزي لزیګون ورسته چاغيږي او تر ډېره خزي لزیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمیر خزي چاغواله ناروغي نه غني او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمیر نورې خزي بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهیږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې را کم کړي. خو ډېر کله د موضوع ته ورسته د میندور پام کیږي چې ان ځینې خزي له څو کلونو وروسته متوجه شي چې وزن یې د چاغوالي له اولې مرحلې اوښتی وي او را کمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. ان ځینې مېرمنې د زیږون وروسته د وزن په کمولو کې خپلې هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دی او میندې باید کومو ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنو ځواب د بدني روزنې له استادې نسیمې غزنوي
څوک چې وزن یې ډیر زیات وي نو رژیم یې ډیر ضروري ده چې یو سم رژیم ورته په نظر کې ونیسي. رژیم معنی یې دا ده چې ته د خوړو تقسیم اوقات جوړ کړې سي کوم خواړه دې په ورځنیو خوړو کې اضافه کړې او کوم لرې کړې. نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هیڅ شی مه خوره ما چکه نو بیا دا ته وایي چې زما رژیم نیولای.
په افغانستان کې ډیر شمیر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. لزیګون وروسته میندو ته یو شمیر دودیز خواړه ورکول کیږي چې په دغه خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د میندو لپاره تر کوم حد مناسب دي او د میندو لزیګون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فريدي امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمون دي، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم تحرکی ده، نه هغه مې چې تر استراحت کې او کمتر حرکت لري، او بل خبر ده چې دوی هغه مې چې شوډې نه ورکي سبب چاغښت کی. باز نور امراض لکه امراض مرض شکر د هم سبب چاغښت کی. کدو له دې لاملونه ځان وساتي په دا چاغښت سبب دې رقمي یعنی نه چاغی، اما که هغه مې چې تر استراحت وکي اشتها یې خوي مواد غذایی زیات مصرف کا او مقصود مواد غذایی کې شهم زیاتر وي سبب چاغښت دي کی.
وزن د روغتیا ترڅنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغیز لري. د اروایي پلوه ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشحالۍ لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي د نږدې 15 تر 40 سلنه پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیګون نه پس د چاغوالي له امله دی. هغه په دې اړه زیاتوي
یو اساسي تاسو د دوی دادا چې دغه خزي خپل جذابیت او خپل خایسته اندام له لاسه ورکوي. دوی